افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریس نوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې څه باندې ویونه په موده کې څلور زلزلو نږدې 20,000 کسان اغیزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپل وی پڼه کې په یو راپور کې د زلزلو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ 1,300 او د ټپیانو 1,800 یاد کړي چې په خبره ډیره برخه خزي او ماشومان دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو د مړو شو کسانو شمیر له 2,000 زیات او د ټپیانو هم شاوخوا 2,000 کسان یاد کړي. د راپور له مخې د زلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتري کې د ولایت شپږولسوالۍ زپلی او زیاتوي په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او عمومي منشي تدروس ادهم ګبرسس وای د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاص فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورنو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمیر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي د روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات زلزله زپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله زپلو د درمنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. په دغه روغتون کې 45 ډاکټران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندویو سازمانونو غږ کوي چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویسټ نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته یې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندویو سازمانونه چې د سرپناه څخه اوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تر دې مخکې د اکتوبر په 14 په یوه پوسټ کې د زلزلې له زیانمن شوو سره د متحدو ایالتونو د $12 میلیون د بیړنیو بشري مرستو خبر ورکړی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خوړه به له کومه کیږي. ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بلل دي چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکیچن شوی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغو لاریون کوونکو چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزیر اسرائیل هوایی بریدونه ورسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 10 نیټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د حماس د وسلوالو لخوا د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1,400 ته رسېدلی دی. اسرائیل همغه ورځ را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2,250 فلسطینیان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي دي. پاینال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل 600 ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درستیز دفتر ویلي چې روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل دی. ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګه د راپور لمخې د اوکراینی چارواکو و چارواکو ویلي چې نننی بریدونه د سر او مال زیانونه هم لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې په جنوب او ختیځ کې ځواکونه چې د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي د روسیې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو په خوته د سېدو په چارو کې د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی پرتل ډیر کورونه ویجاړ کړی او ډیر خلک هم سرپناته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
په دې اړه مو چې په هرات کې ولې د پرلپسې زلزلو سخت ټکانونه احساسېږي او خلک باید څه وکړي د جیولوژي خطرونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوې دي هغه نه لري اوسېږي، ماشومان د لري ساتي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه افغان پناه غوښتونکي له هېواده ونه باسي چې د خپل امنیت له ویرې د هېواد ته ورغلي دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په هوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی په پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیايي مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستي زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نور حال په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړی او زیات نورې قسمه تخریب کړی دي. د دې وزارت وایي جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیايي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت او سره په زمين کې کمی نقدیم رستي سراجي سي دي مظلوم ولست لپاره سرپناه جوړ سي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکي د پزمي کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي و چې د لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 13 تنه ټپيان شوی او د هرات خار په ګړونی په زندجان، کوهسان، ګلران، رباتي سنگي، ګوسره او اوبې ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولل. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستي زلزلو له امله د افغانستان په لویدیس کې د زیانمنو شویو شمیر 3,315 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو ته وویل په سړه هوا کې به سرپناه ژوند کوي او لډې رسونځو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی، هیڅ هم نه دی پاتې، خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه دی، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کې
خلک لویری کورونو ته نشي تللای، دلته په خاورو کې پراته یو، د ځینو کورونو چې لاندې لږه شیبه ولاړ شي لویری بیرته راشي، تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن خپل اکسپانډری کلی په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله درې سوه اتل زره خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ اویا زره نجونې او ښځې شته چې اووه زره او څلور سوه یې همدا اوس امیندواره دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې اووه زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره نولس میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
نن مخکې مې د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په هرات کې څه باندې یوې اونۍ راهیسې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه کېږي، حتی د ځینو قدرت د ریختر په کچه د لومړنۍ زلزلې ته ورته دی، ولې دغه ټکانونه نه درېږي، علت څه دی؟
اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږه د زلزلو پس لړزې دلته امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړکیږي، مګنیټیوډ به واړ شي، نو دا فالت یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي. لیکن متاسفانه پرون دا وښودل شو چې حرکات وسم جریان لري، تکتونیکی حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وو. شو نن هم موږ پس لړزې د دې زلزلې دلودل او دا څه ښکار چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانون ورکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دي چې اکثرا نورته زلزلې وي. ولې علت څه دی؟
دا د زلزلې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرنۍ زلزله چې شو هغه 1980 کې او 3 مګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزلې نه شوي، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا د کچیر منګا جیولوژیکی معلومات سره راټول کونو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی او اوس د انرژي اکم فال چې د کم د تکتونیکی حرکت او مخې نیو یا کلک نیول هغه انرژي اوس قوی شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره راځي.
بله،
نو چې کله یو د فرادات کست یا مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې به کیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځیږي به یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغې نه خلاص شي، انرژي خارج شي چې بیا دینه پس فالت آرام شي.
دا وروستۍ زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړي دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي درزونه پکې پیدا شوي دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي. دا اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزله د هرات زلزله چې ده د دې عمق دومره ډیر نه، څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغې کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونو کې درزونه دي هغې نه لږ لری اوسیږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونی سي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخصې شته دي چې کولای شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کولای شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزې به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره د هرات د زلزلو په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هرات زلزلې په موضوع کې به هم تم کې یو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې له ویری په خیمو کې شپې تیروي د ګرځند تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیرې شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمې درولي وایي د لومړنیو اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي له امله ځینې ناروغۍ هم خپرې شوي دي. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومانو او میرمنو لپاره یوه جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالی دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالی په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خپرېدو لامل شوی.
له هغه وخت راهیسې چې په هرات کې زلزلې پیل شوې تر اوسه زه او زما شاوخوا ګاونډیان اخلاص سیمې ته راغلي یو. دلته له جمعات دننه څخه د څکا کوبر وړلی شو خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په آزاده فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې دغلته شته دي هغوی ته د ناروغیو پیښېدو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوې او اوس ترې وی خیمې لاندې ژوند کوي ازادي رادیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړي توګه د ماشومان لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
5 تا طفل ریزه لري.
15 کوچني ماشومان لرم ټول نه تنه یو ګرځنده تشابونه نشته خیمه نه لرو او د څښاک پاکي وبنه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزایمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمې اوسیدونکو نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یو دخته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نو موري وایي
درنج یک دشت خیلی کلانه که هم
دلته یو لوی دخته ده چې ټول ماشومان نارینه او خزه دلته راټول شوي دي. اصلي ستونزه چې خزه یې لري او لیدل کیږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. خزه مجبور دي صدر تر ځان تاو کړی. ماشومان هم همداسي پاکو به نشته، ګرځنده تشناب نشته، تو دوی د ارتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لاره نشته.
یو بل خزه چې په هرات کې اوسیږي وای چې میندواره وه او دوی ته نږدې د تشناب د نشټوالي له امله به ډیر تګ راتګ کاوه چې له همدې امله یې سخت وشو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمنو شوو څخه یو. موږ د زلزلې د ویرې له امله نه غوښتل چې ډیر تګ راتګ وکړو، ډیر لاړ شو او راشو. زما ماشوم سخت شو. که ممکن وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړي توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې او ژغورنې ډلې د لیږلو خبر ورکړی وو. د هرات اوسیدونکو په داسې حال کې د کافي اسانتیاو په ځانګړي ډول د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان لویدیځ کې هرات ولایت د تیرې اونۍ له شنبې له ورځې راهیسې د څو زلزلو شاهد وو. د تیرې یکشنبې په ورځ هم هرات کې دوه زورور زلزلې وشوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نور تفصیل له اسدالله الدین.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې بلنکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلنکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیسار جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 باندې خړو نړیواله ورځ ده. د خړو نړیوال پروګرام WFP چې تر اوسه په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور مرستې رسولې دي وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خوړه به له کومه کیږي. د پروګرام د غرض په نړیوالو مرستندویانو غکړې دي چې ژمی روان دی او په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره باید د مرستو لاس وکړي.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. WFP دا خبره د دوشمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 2 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسی کراچۍ کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجی د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کیږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کیږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، د کور کرایه او د کور لګښتونه نه شو پوره کولی. زما سن کم دی، خو که مې وګوري حیران بشي چې دا ښځه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمېر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانی ها به شکل مقطعی
د مرستې بعد لنډ وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لوګي او ان د مرګ لګواک سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نه سویده نه شي.
او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن استرالیا سریلانکا ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه، 209 منډې کړې وې، او د استرالیا ټیم لپاره یې د 210 منډو هدف ټاکلی و چې د استرالیا ټیم وتوانېد. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اور کې 215 منډې وکړې. دغه لوبې په هند کې روانې دي. سبا جنوبي افریقا او هالند سره مخامخ کیږي، او بل سبا د افغانستان ټیم به چې انګلستان ته په رون د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستاني چارواکي باید هغه له هغو افغانانو له ځورولو لاس واخلي چې له خپل هېواده د امنیت له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نږدې دی چې پای ته ورسیږي، خو دوی بیا هم بیریږي چې لدی هواد په زور ونه استل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د حقې پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بې اسناده پناه غوښتونکي له د هېواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي، او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي نه شي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکې په نوم یو بل افغان کډوال وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي، زه چیرته لاړ شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
په ټول پاکستان کې اوس هم د پولیسو نیونې دوام لري. خلک ډیر پریشان دي، ویزا نه تمدیدېږي، د یو ان ایچ سی آر دفتر بې تفاوته دی، او د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هیڅ اقدام نه کوي چې د 2018 کال اګست وروسته پاکستان ته تللی دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نه ایستلو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د ویستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیونه افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، گنی دوی به جبران اخراج کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 25 متره اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور